کوي نه جنگ کوي نه په دې 500 کلونو کې په دې سیمه کې ټوپک راخیستل نه نه ډزې کړې دي نه چاودنه کړې ده او چې مکتب هم ویل دی سولې
خځې همیشه اته د تاریخ په اوږدو کې کتا سی وګوري کتا نه وازه ده دغه جوړو بلکې مثلا د اروپایانو د استعمار وخت هم کتا سی وګوري کله چې باغوي مثلا د هند افریقا د غزوین تتل د دوی خبره بداوه چې موګه د دوه ځای کې خځې ډیر زیات بد وضعیت کې دی او موګه غواړو چې دا خپلواک کو مثلا ادا کده غتیر څو کلونو کې اتکاله چې امریکا افغانستان تر اتل یو شعار دغه وکنه یعنی نه یوازې د دوه ډولو بلکې خځې په عموم کې د سیاستونو کاغه د نشنالیزم سیاست دی کاغه د افراد دی کاغه د تفرید دی کده هرې باندې دی خځې یو ډول په مرکز کې ده لیکن خځه اکثریت وخت په دغه سیاستونو کې هیڅ خپل د چاکانې رول نه لري مثلا د امیر امان الله خان دوره باندې چې موږ کله بحث کوو زموږ د ټولو اصلي تمرکز په دې ده چې امیر امان الله خان د خځو پیسې کې ځین تغیرات راوستل او د ټولنه آماده نه و او ځکه دغه بچای و نه لیدل ان دوه عمر ساده کوو لیکن دا چې واقعا هغه ولی و نه لیدل یا ولی هغه تغیرات راغله لیکن خپل چې امیر امان الله خان هم دغه تغیرات راولي ولی راولی ولی خځو باندې دومره تمرکز کوي لا چاپی توګه باندې ولی دا به بیرته په ځد باندې کارول کی زه فکر کوم د تاریخ په اوږدو کې همیشا خځه د کلتور ساتون کده خځه د تاریخ ساتون کده او په نهایت کې خځه د دین ساتون کده او خځه د ملت ساتون کده زه ګومان کوم د کله چې هم په دغه هر اړخ باندې یو نه یو ډول برید کیږي لومړی برید په خځه باندې کیږي
او ډیر علی ملهجه نه د اوسنی پاکستان ته چرته دقت وکړو ګوره کلونه مخکې بنظر بوټو په پاکستان کې ډیر رائے ګټلې لیکن نن سبا سورته ګوره حتی د جنوبی پنجاب کې هم لښوزو سره څور زیاتای د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د راپورونو چتو کوټه ګوري په تیرو 15 کلونو کې هر کال له کراچۍ تر اسلام آباد ته له پېښور تر ملتانه او کوټه او ټول شهرونه د پاکستان د شوزو سره زور زیاتای خوشونت د وژنې د شوزو د ډیر زیات شي ودی چې د پاکستان کتون کې چې له مشال سره خبرې کوي څه وایي دوی څه وایي چې له تونې څه دي
لاتونه چې دی شه بر سه بغه خو مختلف کې دی شینو یو خو زبوېم چې ټولنه چې دا غه د تندروي طرف ته چې روان شینو دا قسمه په هم خه ترازی خزه ته هم دین اسلام هغه ټول حقونه ورکړي دی او وی چې تعلیم ورته حق حاصل ای باید چې دوی ته د زده کړې حق ورکړي دوی ته د ښه ژوند د سهولتونه ورکړي بیا دا سه پېښې چې کیږي نو فکر کوم دا په ټولنه کې د نن کېږي چې د خلکو ذهنیت هغه زغم نشي لرلې چې خزه مخ ته رواني کوه په مختلفو شوبو کې زی زلاند ستوري ګرځي لکه تاسو ذکر وکړو بے نظیر بوټو هغه د اسلامي مملکتونو ولنه وزیر اعظم و نو دا یو ښه مثال دی خو الاتونه اومده دي چې ترسو ټولنه چې دا غخ په ذهنیت بدل نکړي نو داسې قسمه په خبرازي خزه به تعلیم ته نه پرې خو دل کیږي په خزه باندې به کورنی تشدد کیږي په نور جنسي د تیرې په خبر کیږي تختول کیږي به بس د زور زیاتی په خبر ورسره کیږي نو فکر کوم چې دا د خلکو په ذهنیت کې هم ده ځکه دا ټولنه چې دا اومده دي خلکو نه جوړه
ده هغه ټکی ته بیا هم راشم یوه سکون کې چې لا افغانستان اوس وتلې د ملالۍ څرګندونه لرو بیا به بیرته به سره وګرځو
کله چې مکتبونه بل شو زما کورنۍ زما د زده کړې لپاره مهاجر شو زما او زما د ټولګیوالو حق چې په خپل ژبه په خپل وطن کې درس وایو که مکتبونه خلاص وي زما زبه اوس په لسم ټولګي کې ومه زه خو تلته مکتب ته زم خو زما ټولګیوالو اوس هم په کور ناستی دي د افغان انجونو د مکتب د تړلو تاوان یو د انجونو نه د ټول افغانستان د مخهلي لرلې چې یو وخت به جنگ ختم شي او زموږ د خدمت وخت به راسي موږ به افغانستان جوړو خدمت به کوو معلمه انجینر ډاکټره به یو او زه غواړم چې زموږ مکتبونه زر تر زره خلاص شي
اغلی خپلواک د ملالۍ جان سڅه غشتنه لري او څه وایي ډیر چونه هم دا خبره کوي ولې لدی سره د افغانستان دننه حتی اوسنی چارواکي موافقه نه کوي یعنی مخکې تاسو د شوزو د په برخه کې لښوتو سره د خوشونت یا د شوزو د حسو د مخنیوي یو شته تحلیل وړاندې کړي الته د سې دوی بنیادونه دي ټولنو. لیکن کله چې یو وخت د چا په لاس کې وي او واکمن وي هغه خو طبیعي خبره ده خو دام غواړي چې ټولنه په پښو درېږي چې خلک بیا دوی ته هم چکچکي وکړي ولې باید مخالفت ورسره وسي؟
یو خو ملکه ما مخکې چې وویلې هغه تونلاري ګروپونه چې دي هغوی له درې اساسي شیانو سره مخالفت لري، تاریخ او تعلیم او ښځې. نو او بله خبره دا ده د افغانستان اوسني وضعیت ته که تاسې وګورئ د تېر شل کلنې جګړې لکه مخکې مې چې وویلې په مختلفو ډول باندې ښځې د سیاست په میدان کې ده، لیکن ښځه په کې هېڅ واک نه لري. بېرته بیا هم که یو طرف نه دنیا ادعا کوله چې موږ له د ښځو حقونو لپاره درېږو، له بله اړخه د دوی د جګړې توجیه هم دا وه چې ګوندې خدای مکړه زموږ ښځې له افغاني کلتور او له اسلام او له دینه لرې کېږي، نو زموږ جهاد ځکه یوه توجیه البته دا وه زموږ جهاد ځکه روا دی. نو که ته شل کاله دغسې یو ایدیالوژي ولرې، دغسې یو فکر باندې تبلیغ وکړي، ناممکنه ده ته په یو دوه ورځو کې تغییر کړي. لیکن د جنکیانو د مکتب خبره داسې ده چې حتی دوی ښکاره هم نشي کولی ورسره انکار وکړي. دوی چې دا مکتبونه بند کړي دي هیڅ یوه یې تر اوسه نه دي ویلي چې د جنکیانو تعلیم ناروا دی او موږ یې مخالف یو. دوی د دې پلمه کوي چې چاپېریال سم نه دی، دوی د دې پلمه کوي چې نصاب سم نه دی او موږ دا تغییروو، شرعي کوي او له دوی په اصطلاح شرعي کوي او د دوی په اصطلاح موږ له افغاني کلتور سره سمو. خو دا چې خپله ښکاره نه شي کولای د ښځو د تعلیم مخالفت وکړي، زه فکر کوم لکه یعنی دا خبره نه شي کولای او خپله په دې باندې دوی پوهیږي چې دغه بحث ډېر زیات بې بنیاده دی. اوس ښایي دوستان نور دوستان ممکن بېلابېل تحلیل ولري چې سیاسي اړخ لري هغسې او دغسې، زه ګومان کوم ډېر زیات د دغه جرنې د دوی په ایدیالوژي کې دي. او کله چې انسان په یوه ایدیالوژي باندې باور ولري هغه بیا پرته له هغې
بخښنه غواړم، که چېرته د ایدیالوژي مسله وي نو بیا فکر نه کوي چې کیسه ډېره اوږده ده، د امرسانی بیا هسې خبره ده.
بلکل امرسانی هسی خبره ده، ځکه کله کله وایم کاش کې هیڅ نه وای ویلي چې تر امرسانی پورې، ځکه چې امرسانی خو ته یو امید ورکوي یو چاته، کنه لکه دا خبره کوي چې خو درېږه دغه شی به سم سي زه بیا دا کار کوم. یو دلیل چې افغانان ډیر زیات په دغه برخه کې جدي او شدید عکس العمل نه ښیي ګمان کوم، یو دلیل هم دا دی چې خلکو ته وایي چې خو تاسو لږ صبر وکړئ، دغه یو شی خراب دی، موږ په طرحه باندې کار کوو. خو دغه طرحه څه ده مثلا؟ تر اوسه پورې دا نه ده څرګنده شوې، حتی یو واضح دلیل نه دی ویل شوی. نو زه فکر نه کوم چې دوی دې حتی واضح دلیل ولري، دوی دې حتی واضح تګلاره ولري چې څنګه به مثلا که مثلا فکر کوي اول ولې د افغانستان مکتبونه له شریعت سره سم نه دي، د که دغه نصاب له شریعت سره سم نه دی ولې الکان ته تدریس کیږي؟ که د موږ مکتب چاپېریال که تاسې وګورئ، زه په افغانستان کې هم دغلته په رابي برخې کې ما درس ویلی ده، زموږ ټول استادانې ښځې وي، زموږ ټول پرسونل مدیره او سرمعلمې ښځې وي. زموږ په مکتب کې هیڅ یو هلک او نارینه نه وو پرته زموږ د دنیا ټولو یو استاد ده چې سپین ږیری وو. نور هغه ته هېڅ شی موږ کوم پرته له دې چې د باندې مکتب نه به کور ته تللو که په لاره به کوم نارینه ولید که نه، نو نور هیڅوک هم نه وو. لکه دغه چاپېریال ته څنګه نور شرعي کوي؟ که
البته د چاپېریال خبره خو فکر نه کوم په هیڅ ډول منطقي وي که چېرته چاپېریال مساعد نه وي افغان نجلۍ ته چې مکتب ته لاړه شي، نو د مدرسې والې ته ولې مساعد؟ پامغه سړک باندې ځي، پامغه لار باندې ځي.
زه به یو تپوس کول غواړم، لکه دوی وی چې څنګه شفیقه جانې دې ته اشاره وکړه، د دلیل خبره وکړه کنه، نو هغه شری چوکاټ څه دی؟ لکه کاش کې دوی دا وضاحت ورکړي چې شری چوکاټ څه دی، ولې د جنکو لپاره دغه چوکاټ دی مناسب نه ګڼي چې دا کوم موجوده نظام دی؟ لکه تاسو وګورئ نړۍ کوم ځای ته ورسېده، خلک سپوږمۍ ته رسیږي، خلک نور داسې نوښتونه کوي په ساینس کې ټکنالوژي کې پاره شعبه کې ښځې راوتې دي. نو که دغه یوه بې سواده ټولنه دوی سترې، نو د افغانستان به راتلونکی څنګه وي؟ زه نه کیږم او به امر سانی خبره تاسو کړه نو زه فکر کوم چې د برن چې کوم امر دی هغه امر سانی دی دا نه زیات کوي د دوی امر سانی دی لکه چې دوی وایي چې د امر سانی پورې به دغه بندیز دوام لري په اسلام کې ویل دي چې جنکو ته د تعلیم
حق دی صاحب باندې خو چې کوم دلیل دوی جن کسان وایي کنه لغه هغه دینی حساب نه هم شاته یو ډیر مثلا زه که یو خبره وکم په تاریخ کې وایي د اسلام په تاریخ کې وایي چې بی بی خدیجه د سیوکرو او عائشه د سیوکرو بی بی فاطمه د سیوکرو اوس نن سبا موږ ته حاضر دي چې خپل مېرمنې نوم واخلو په شرمې شو
بالکل بی بی خدیجه
خپل خور په نوم باندې شرمې شو
تجارت یې کوو په هر څه
کې دغه نوم واخلو یعنی د دې خوشاک نسته چې ستونزې ډېرې دي کنه ستونزې ډېرې دي خو که بیرته د مکتب مسلې ته راسو شفیقه جانې کده دې ملیحه جانې په خبره څه تبصره لري
ټول په سره کنفیوز او حیران دي کله څوک هر اړخ نه دې مسلې ته ګوري په هیڅ یو اړخ باندې دا مسله د توجه وړ نه ده د دین لارخه د توجه وړ نه ده د افغان فرهنګ لارخه د توجه وړ نه ده د اقتصاد لارخه د توجه وړ نه ده چې سړی وایي چې اقتصادی منابع نسته خو د یونیسف ویل چې او ځین نور نړیوالو ټولنو چې موږ د خون کو ماشونه ورکو نو پرته له دې چې سړی دا وایي چې دا د دوی باور دی چې نجونې باید مکتب ته ولاړې نسی زما ذهن ته بل هیڅ شی هم نه راځي چې ولې دې باید یو انجلۍ په خپل وطن کې تر همدې پسلا اسلامي چوکات سره ل خپل ذکر نه محرومي خبره د دین وینو افغانستان وزنه مملکت په ټوله دنیا کې چې جون له دوه شپږم ټولګي وروسته مکتب ته نه ځي اکثریت ټول اسلامي هیوادونو کې نه یوازې تر دولسم صنف بلکې په نورو بیلابیلو برخو کې دوی متخصص دي مثلا سعودي د اورستوي کې فزانوار د درلود سعودي مثلا سفیران لري انډونیزیا هم دسي ترکیه هم دسي مصر نه پیغام بل هر اسلامي مملکت شیات کوي په هیڅ وو کې د سینا د اکثریت اسلامي مملکو او علماو د الاسر ملای مامانو نیولې به تر نورو ټول دغه خبره غندلې دا د کارا له اسلام سره په ټکر یاد کړی دی او که څوک راسي چې خنو خدا به په اسلام کې سعیده نه وي خو افغانان مخالف دي نو ولې زرګونه خلک د خپل لونو د تعلیم لپاره مهاجر کیږي او په تیرو شلو کلونو کې ولې لکونه او دغه میلیونونه نجونو د تعلیم وکړ د خپل میندو پلرونو مکتب ته لیږل کنه د حکومت نه لیږل حکومتونو خو د چا دروازه نه ورشکوله چې د لور مکتب ته ولیږه د میندو پلرونو خويند ورونو تصمیم نیول چې زمي خپل خور زمي خپل لور نن مکتب ته لیږم زه فکر نه کوم هیڅ شی د توجه ولري پرته لدی چې اته په دوی کې ممکن ځینی وی چې د دې خبرې مخالف وي ټولې نه وي
لکه څنګه چې تاسو د اقتصاد مسلې ته اشاره وکړه په هر هغه ټولنه کې چې لاس ورځي هم جون مکتب ته لاړې نه سي د خو په اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي د دنیا هغه هیوادونه چې جون په کې ډیر تعلیم کوي دغه اوس احصایې وکړي په هر وطن کې چې جون ډیر تعلیم کوي هلته اقتصاد وده کړې ده اقتصادي په پښو ته ریدلې ده په دې کې خوشحال نشته لیکن کله چې چرته دا راشو ملهجانې په پاکستان کې څرنګه دې ته اوس اندیشنې ډېرې زیات شوې نه دي چې دغه له دینجونو له تعلیم سره دینجونو له حسو سره مخالفتونه په زیاتې جوړي خلک څه وایي تشویش ډېر شوی نه دی
تشویش بالکل زیات شوی دی ځکه کومه د روستو بریدونو ته وګورو نو هم هدف کم زه دي قبایلی سیمې دي پښتانه دي کنه د پنجاب ذکر وزنه کومه زیاتره داسې پیښې هم دغه وسلوال چې تاسو یې مسولیت په غاړه ناخلی ځان نه سرګندوي خو یا اور ورته چې ببونه باندې الوزوي نو د دې هدف څه دی لکه هم دغه د چې جنکه د یو ټولنې مهمه برخه ده هغه دوی روسته پاتې کې دوی ترقی نه واړي پر مخته
نو خلک
مخنیوی لپاره باید څه وشي مخنیوی لپاره دا بالکل احتجاجونه شي ودي خلک غوښتنې کوي دوی وی چې جنکو ته چې کوم شته سکول نه دی کې د سہولتونو غوښتنه کوي ځکه هغه هم په معیار باندې دومره پوره نه دی کنه ارزه کې بیا دوی وی چې د ریاست نه د پاکستان د حکومت نه د غوښتنه کوي چې موږ ته تحفظ راکړي اوس هغه د شوې کې شو تحصیل کې کوم د سکول پیښه شوې نو بیا خلکو ډېر احتجاجونه وکړل. بیا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف بیا بالکل دای پیښې سمدستي نوټس واغسته ځکه خلکو احتجاج کوو چې دغه به څه کېږي یوازینی سکول و په سیمه کې. نو دا چې په نوټس کې واخستو هغه سکول بیرته جوړ شو او هلته اوس فعالیتونه زده کړې چې دي هغه واپس پیل شوي دي. خو دا خو یو سکول به داسې ډېرې پیښې چې کېږي نو کله پورې به کېږي؟ کله پورې به دغه جینکۍ د تعلیم نه محرومه یې او دوی به نشي کولی؟ او خلک غواړي اوس وخت بدل شوی دی, دوی ټوله نړۍ ګوري. او بل دا ده چې په پښتونخوا کې خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو ورګډېدو نه پس هلته خلکو کې ډېر شعور راغلی دی, غواړي چې یې مخې ته راشي. نو خامخا هغوی احتجاج کوي, غبرګون ښایي او حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی ته تحفظ ورکړي.
د دې خاطر چې دا بحث راغونډ کړو, اغلی خپلواک څه فکر کوي چې حل لاره څه ده؟ البته پرته له دې چې دې ته اشاره وکړو چې ځینې کسان مخالفت کوي, له هر کار سره په ټولنه کې مخالفتونه هم شته او موافق نظرونه هم شته, لیکن څه فکر کوي په دغه شرایطو کې چې اوس په افغانستان کې دي, تاسو خپله د یوې فعالې په صفت باندې څه وړاندیز کوي چې کوم ګامونه باید واخیستل شي چې دا مشکل حل شي؟
زه فکر کوم تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دا زموږ ټولو لپاره یو چیلنج ده, هر ورځ دغه دا ده چې دغه خبره موږ ته نورمال نسی, د عادي ورځنی واقعیت په توګه ونه منو, بلکې دا زر ورځې وتلې که زر نوري او که زر نوري او که زر نوري موزي خدای مکړه, بیا هم موږ ته دغه دا خبره چې اورو باید غونی موزیک سي, باید وجدان مون راحت سي, او باید ځان سره وسنجو چې څه چې کیږي ښه نه دي, سم نه دي, ظلم دی, ګناه ده, او د میلیونونو میلیونونو معصوم نجونو په حق کې ډیر یو لوی ناروا ده. زه فکر کوم دوامداره توګه موږ خپل ځان ته هغه څوک چې زموږ شاوخوا دي, زموږ کورنیو کې, په جومات کې, په حجره کې, په دوستانو کې, په دوامداره توګه دا وریاد کو چې دا بی عدالتی ده, ورسره عادي نه سو. د انسان یو ډیر بد عادت دا ده چې له هر بد او بل هر ښه حالت سره عادت کېدلی سي, له دې سره باید عادت نه سو.
ډیره مننه غلیب خپلواک ملیحه جان, له تاسو څخه هم مننه, له لیدونکو او اوریدونکو هم مننه. دوی مچ د خبرونه تر دې مرا سره وکتله.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ازادي ملمه
د ازادي رادیو د ازادي ملمه او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه. زموږ د نننې ملما یو داسې څوک دی چې هم ژورنالیست دی, هم لیکوال او هم د سیاسي چارو شنونکی. زموږ د دې ملما چې اسمت ساروان ورسره خواله کوم, مرکه شای تاسې په ځلونو لاسه دی رادیو اوریدلې وي. له هغه څخه مې وغوښتل چې دا ځل په خپل تاسو ته ځان در وپیژني.
لومړی تاسې او ټولو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. لکه څنګه چې مې لک ډیر پیژنې, نوم مې صدیق منصور انصاری دی, د 1345 هجری لمریز کال د وری پر درويشته منیټه د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې زیږیدلایم. او لومړنۍ زده کړې مې هلته په تجربوي ښوونځي کې تر سره کړې, بیا د ننګرهار لالی لیسې فارغ, او بیا د ژورنالیزم او چن په برخه کې د سیاسي فلسفه او سیاسي علوم برخه کې او ماسټري د کار په برخه کې مې د خوانزي له دورې لګډیر کلتوري او فرهنګي فعالیتونه درلودل, د شعر او شاعرۍ په برخه کې, د غراز د رادیو تلویزیونی پروګرامو برخه کې, بیا د 1903 بیا کال نه نږدې د ننګرهار ملي رادیو تلویزیون سره د یو شمیر یو لړ علمي او فرهنګي خبرونه پیل وکړ, د ذهني آزموینې خبرونه او د اطلاعات فرهنګ ریاست سره د راز د ننګرهار ادبی بهیرونو فرهنګي ټولنو للاري د نارنج ګل مشاعره چې او دودیزه مشاعره ده زما د ادبی ټولنیزو کلتوري هڅو یو بهیر ور پورې تړلی چې له هغې ځینه پیل شوي. د هڅو په جریان کې موږ وتوانېدو چې د افغانستان د لیکوالو شاعرانو یو او قلموالو یو تذکره د تروږمۍ کې مثالونه په نوم چاپ شي. تقریبا 110 تنه قلموال مو هغې کې معرفي کړه چې لیکنه او پروګرام مسؤلیت زما په غاړه. کتاب په 245 مخو کې 1409 کال کې خپور شو. پر افغانستان د امریکې او ناټو د بریدونو نه وروسته یا مخکې کله چې د 10 سپتمبر واقع وشوه د جاپان ملي راډیو تلویزیون سره مې همکاري پیل کړه. د الجزیرې د نړیوال چینل سره همکار پاتې شوم. دغه راز د سعودي ګزټ نړیوالې ورځپاڼې ته په انګریزي ژبه د هغوی سره همکار وم. زما لیکنې او مقالې او ځینې خبرونه د افغانستان او سیمې په اړه د هماغه 2002 کال نه خبرېدل. البته جاپان ملي راډیو تلویزیون په جاپانی ژبه هغه وخت پروګرامونه درلودل، خو ما به ورسره په انګریزي ژبه مرسته کوله. بیا هغوی تشویق کړل چې په انګریزي ژبه هم یو چینل پرانیزي. د دې ترڅنګ د 2001 کال د اکتوبر په میاشت کې مو د افغان میډیا نړیوالې یا امن په نوم یو اداره جوړه کړه چې د هغې لارې د نړیوالو رسنیو سره هم همکاري درلوده. د افغانستان د رسنیو د تقوی په برخه کې هم هڅې پیل کړې او پروګرام او وړاندیز مو دا و چې په افغانستان کې له اخبار تر تلویزیون او مطابعو د دولتي انحصار نه ووځي او خصوصي برخه کې پرمختګونه وشي. چې لله الحمد په دې برخه کې چې کومې طرحې او وړاندیزونه او پروګرامونه موږ درلوده، د وخت اطلاعات فرهنګ وزارت سره، د عدلي وزارت او نورو ادارو سره او د حکومتونو د رهبریو سره دغه منظور شو. لومړنی خصوصي راډیو چې په افغانستان کې جوړېده هغه زموږ په مشوره جوړه شوه. په لومړیو مشورو کې او ملاتړو کې د هغوی موږ دغسې کوم تلویزیوني چینلونه چې جوړېده اکثر به راتله افغان میډیا نړیوالې سره به مشورې کولې او په دې برخه کې لله الحمد کافي لاس سره وړنې لرو. د دې ترڅنګ مو د ښوونیز بهیر په برخه کې وړاندیز دا و چې له وړکتونه تر پوهنتونه خصوصي امکانات برابر شي او موږ خصوصي وړکتونونه پوهنتونونه او ښوونځي ولرو. او دا درز د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره شریک کړه، د هغوی د مشرانو سره هم خبرې وکړي او لله الحمد دومره وشوه چې لومړنی خصوصي وړکتون چې موږ ثبت کړو د اقرا نړیوال وړکتون په نوم دغسې د ښوونځي دغسې د پوهنتونونو، نو د وزارت معین چې کله حکم لیکلو ښاغلي واصل نور مومن په نوم، نو هغه وویل زه ډیر خوشحاله یم چې لومړنی خصوصي وړکتون ته د تاسیس حکم ورکوم او هغه په اقرا یا په لوست پیلیږي.
تاسو له آزادي رادیو د آزادي میلمه خواله اوري. زموږ میلمه صدیق منصور انصاری دی.
د دې ترڅنګ بیا ځینې نور فعالیتونه په ملي او نړیواله کچه د سولې او ترقیاتي بهیرونو په برخه کې نړیوالو کنفرانسونو تابع وکړه. د سولې په برخه کې لویه لاسته راوړنه چې په جاپان کې د دوشیشه پوهنتون سره موږ درلوده او زموږ په وړاندیز و د طالبانو د اسلامي تحریک چې هغه وخت په قطر کې دفتر درلود د اسلامي او د دوی یو نړیوال کنفرانس هم تابع موږ وکړه. البته دا د څو پرلپسې کانفرنسونو نه وروسته وو، او د لومړي ځل دپاره د طالبانو استازی ښاغلی قاري الدین محمد حنیف چې اوس اقتصاد سرپرست وزیر دی، دوی د حزب اسلامي له ادراسه ښاغلی غیرت بهیر او ملا عبدالسلام ضعیف دغر از معصوم ستانکزی چې د سولې عالي شورا د دارالعین شهر رئیس و دوی برخه واخیسته، او له هغې وروسته دغه بهیر له چټک شو، ناستې ولاړې په آزاد ډول زیاتې شوې.
تاسې هم د ادب په برخه کې فعاله وئ، هم ژورنالیست وئ، او زده کړې مو په دې برخه کې کړې دي، او هم مو په سیاست کې ګوتې وهلې دي. که څه هم دا ټولې به شاید له یو بل سره ارتباط لري، خو ډېره لیوالتیا مو له کومې برخې سره ده؟
تر ډیره مې عملی کار د مطبوعاتو او ژورنالیزم په برخه کې و، که په دې لار کې د افغان میډیا نړیواله وه یا له هغې مخکې پروګرامونه مو، او وروسته د امن انسټیټیوټ په نوم روزنیز پروګرام مو په افغانستان کې د افغان میډیا په سلسله پیل کړ. د دې لارې نه هم د ژورنالیزم مطبوعاتو په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې، ډېرې ځوانان هم وروزل، حتی د حکومت دپاره او د نورو ادارو دپاره هم د ویاندانو د روزنې لومړنی پروګرام موږ پیل کړ په افغانستان کې، چې د هغې نه اکثر د حکومت ډېری ویاندان زموږ د هغه پروګرامونو محصول و، که هغه د پوهنې وزارت ویاندان او نشراتو مشران او رئیسان و، که هغه د لوی څارنوالۍ و، حتی د سترې محکمې، د عدلي او قضایي ادارو، د حکومت د رسنیو مرکز، د ملي امنیت شورا او نورو برخو کې هغوی ښه فعالیتونه درلودل. د ولایتونو د ویاندانو او نشراتو په برخه کې د سیاست برخه تر دومره وه چې همدغه تړاو چې کلتوري او فرهنګي تړاو و په حکومتو کې، ما هیڅکله هڅه ونه کړه چې کار وکړم، سره د دې چې د ښاغلي کرزي په حکومت کې هم د دوستانو او ځینو مشرانو لخوا ډېر وړاندیزونه وشوه چې رسمي عملي همکاري د حکومت سره ولرم، او دغه راز ښاغلي اشرف غني په حکومت کې او مخکې وروسته هم دغسې، مګر هڅه مې دا وه چې زه تر ډیره خپلواک او آزاد پاتې شم، او په خپل هغه آزاد وزرونو یا لږ یا ډیر الوت وکړی شم، که هغه په ادبي برخه کې وي که نور.
بله انصاري صاحب، که د اوسنیو فعالیتونو په اړه راته ووایست، اوس په څه بوخت یاست؟ ځکه چې شرایط ډیر بدل شوي دي نسبت له هغه وخته چې تاسو تر اوسه پورې په باره کې خبرې کولې.
بله شرایط په لکه د موسم رنگ بدلوي، حالات به بدلیږي، مګر که انسانان بدل نشي، د انسانانو فهم د وهم ښکار نشي، د انسانانو درک او تفاهم د وهم ښکار نشي، هغه د حضرت بیدل صاحب یو شعر دی، وایي: بغیر وهم دیگر چیست مانعت بیدل، چوپر فشانی و از شش جهت قفس چاک است. در یاد پختو که ما ورته داسې ویلی چې پرته له وهمه دی نور څه معنی دی ای بیدله، چې وزر پرانیزي نو شپک خواوې قفس پرانیستی. که موږ او تاسې د حالاتو سره د ټکر او تصادم په ځای، لکه مخکې مې چې وویلې، د تفاهم او د همغږۍ او د همکارۍ د لارې مخته لاړ شو، حکومتونه او نظامونه چې کله هم راځي، که دوی د ولسونو سره په تفاهم کې نه وي، هیڅکله بقا نه مومي، هیڅکله پایښت نه مومي. او پرله پسې موږ ګورو، خصوصا په افغانستان کې، چې په دې ارک کې ډېرې ککرۍ راغلي، مګر ډېرې ککرۍ خوړلي، که د ولس سره نه دي تلي، د ولس واقعي خدمتګاران نه دي ګرځېدلي. په همدې اساس موږ اوس هم یو، لله الحمد، نه چا سره په ټکر کې یو، او نه د چا شخصي نوکرۍ ته سینه وهو. موږ د افغان کارپوهانو نړیوالې شورا له لارې د افغانستان د خلکو او ولس او د نورو ملتونو د تفاهم او نزدېکت په لار کې کار کوو، تر څنګ یې د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد چې د اطلاعات فرهنګ وزارت سره یو ثابت ارګان دی، د یو ویش کمیټو له لارې په ترقیاتي، علمي، فرهنګي، کلتوري دغه راز صنعت او سوداګری او نورو برخو کې د ودی پرمختیا او ترقیاتی انقلابونو په برخه البته فکری او کلتوري کار کوو او فلسفه هم دا چې موږ باید تمدنونو د ټکر او تصادم په ځای د تمدنونو د همکاري او تفاهم لار پرانیزو او په کور دننه د افغاني ورورولۍ په فلسفه کار وکړو ټول افغانان سره ورونه او خویندې وګرځو که هغه د هرې عقیدې او هر دین او فکر خلک دي که هغه زموږ سکان او هندوان دي که مسلمانان دي که مسلمانان او کې شیعه او سنی دي که پښتون او تاجک او هزاره او عرب او ګوجر او نور دي تر څو موږ یو نشو یو موټی نشو دا وطن هر وخت زموږ نه سیلابونه وړي ولسونه هم سیلابونه وړي که هغه جنګي سیلابونه دي که انقلابونه دي نو د دې خونړیو تباهکارو انقلابو ښکار ګرځو د خونړیو تباهکارو انقلابونه موږ باید د پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو پر لور خپل قوتونه خپل افکار خپل ظرفیتونه او څه امکانات چې لرو په دې لړ کې سوق کړو که چېرې خونړیو تباهکارو انقلابو مصرفیږي د هغې لسمه برخه د هغې وینو اندازه لسمه برخه خولی مو د ترقیاتی انقلابونو په اداره مند لپاره توی کو هغه امکاناتو په نسبت لس فیصد امکانات او فکر او ذهن او وخت هم د پایداره مند او ترقیاتی انقلابونو لپاره مصرف کو زه فکر کوم چې نه یوازې مونږ بلکې د راتلونکو نسلونو لپاره به دغه پر دوزخ بدل شوی هیواد په جنت نشان هیواد بدل کړی وي او موږ به سوکاله او آرام ژوند خوندان شو زموږ راتلونکي نسلونه به ژوند او ښه میراث خوندان شو
انصاری صاحب سیاسی فعالیت مو درلود، ژورنالیستیک فعالیت مو درلود، ادبی فعالیت مو درلود. په دې دوران کې به اتمن کومه په زړه پورې خاطره لري که دې زموږ له اوریدونکو سره شریکه کړئ؟
فکر کوم چې هغه زما لپاره هغه په زړه پورې وه، هغه دا و چې په ادبي برخه کې مې یا د لیکوالۍ برخه کې که ما په پښتو ژبه یا په انګریزي یا بله ژبه لومړنی لیک که هغه شعر و که هغه نثر و که هغه لومړنی تلویزیونی یا رادیوي پروګرام و ما داسې د ډرافټ یا د تمرین په شکل کړی په هغه چې کله وړاندې شوی لیدلی مې دي چې هغه اړوندې ادارې په لوړ معیار منلي او منظور کړي. مثلا د سعودي ګزټ ورځپاڼې ته مې 2002 کال کې لومړنی انګریزي مضمون بلکې لومړنی سیاسي مضمون ولیکلو. ما په دې فکر سي که دوی دغه شي لارښوونه به وکړي چې په دې دې طریقه همکاري خو هغوی هغه د سرمقالې په پاڼه په خپل دویشمخیز اخبار کې سرمقالې په پاڼه د پاڼې په سر خپور کړی و سره د دې چې هغې کې د ولسمشر کرزي ډېره مهمه مرکه هم وه. نو دا زما دپاره یو ډېر ښه تشویقي دغه و. لومړنی تلویزیوني پروګرام چې مې د ذهني ازموینې په څېر یو ډېر مهم پروګرام ثبت کړو هغه هم موږ فکر کوو 15 به ثبت کړو بیا به هغه وروستی خوښ کړو. هغه چې د ملي راډیو تلویزیون رئیس لیدلی و ډېر یې خوښ شوی او خپور شوی و. نو سبا چې جلال آباد ښار ته ووتم ډېرو خلکو تشویقولم او خوشحاله و چې دغسې پروګرامونو ته موږ اړتیا لرو او ډېر خوشحاله شو چې داسې پروګرام هم نګره راډیو تلویزیون نه ولیدو. نو دغه د ژوند ځینې خاطرات و.
تاسو له ازادي راډیو د ازادي میلمه خواله اورئ. زموږ میلمه صدیق منصور انصاری دی.
یو څه چې مزوري هغه د ټولنې تشتت او پراګندګي ده چې څومره خواري له دې ټولنې سره وکړي هغه په یو مرکز یا یو محور نه راټولېدا ده. د دوی سره دې چې زموږ شعار ده او چې څو چې راغوند په یو مرکز یې نه کړم هرې تپې ته له جرګو سره ځم دغه پیغامونه ورته خپرو. دا اوس چې ستاسو سره خبرې کوم په یو مجلس کې وم چې دلته د افغانستان د مختلفو ولایاتو ډېر ښه دوستان دي د اقتصادي پرمختګونو په برخه کې. خو ستونزه دا ده چې د حکومتونو همکاري په هغه قوت او جدیت سره چې دوی ادعا کوي د ولس سره ژمنې کوي که هغه په دینی برخه کې د دینی ادرس نه او که د ډیموکراسۍ او نورو برخو کې او په هغه قوت او هغو ادعاو د هغوی ودرېدا تر اوسه پورې ناشونې ده. تر څو چې دغه امکانات برابر نه شي زه فکر کوم چې موږ به د ښو خاطرو ځای پیدا نکړي. شو نو اوس هله لرو چې ټول افغانان ماغاسې چې الله العالمین مبتا حکم کړی ماغاسې بصریت ارزښتونه حکم کوي، هغه قوت او عظمت چې الله العالمین په خپلو ټولو مخلوقاتو مبتا راکړی، موږ یې خپل خلفا هست کړي یو، موږ یې اشرف المخلوقات هست کړي یو، په ملکو په جنیاتو په هغه ځنګل ځناور چې څومره قوتونه لري په هغه ټولو حاکم او قائم ګرځولی وو، په هغه کرامت راکړی او فرمایلی دی ولقد کرمنا بنی آدم، په تحقیق سره چې ما بنی آدم ته کرامت ورکړی، په دغه کرامت په دغه شرافت او خپل مخلوقات بودن او دغه خلافت منصب چې الله العالمین ټول بشریت ته ورکړی، نن دې کې یوازې مسلمان نه بلکې ټول انسانانو ته او خپل سپېڅلی روح یې په هر انسان کې پوکړی او په هغې موږ ولاړ یو، په هغې موږ ګرځو او حرکت کوو، په دغه روحاني قوت او په دغه قوتونو کوم د خپل ټولنې سره تعامل وکړو، فکر کوم چې ډېر ریل سره ولني بولم ان شاء الله.
بله، تاسو دې شورا یادونه وکړه، په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو حکومت دی دوی سیاسي فعالیتونه منع اعلان کړي دي، تاسو دې شورا یادونه وکړه او شورا تم چې د سیاسي فعالیتونو لپاره جوړیږي، نو په داسې حالاتو کې څنګه ستاسو شورا فعالیت کوي او په دې شورا کې څومره کسان راټول شوي دي؟
دغه شورا خو زموږ د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد یوه برخه ده چې په دې کې د مختلفو علوم و فنون و کارپوهان او متخصصین شخصیتونه برخه لري. دوی نه یوازې په افغانستان کې بلکې د هېواد بهر چې د ژورنالیزم او مطبوعاتو د اقتصاد سیاست ډیپلوماسۍ دغه راز د اوبو برېښنا او نورو سکتورونو کوم متخصص مشران او کارپوهان دي، د هغوی د تجمع او فکري تړاو یو مرکز دی، هغه شخصیتونه چې رسنیو سره ډېره ژوره او پراخه همکاري لري. خو اساسي دغه د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد دی چې په یو ویشت کمیټو کې کار کوي. فعالیتونه غیر سیاسي دي، یعنی دا د کوم ګوند په شکل نه د حکومت چپه کولو راسته کولو، بلکې داسې یو ادرس دی چې په دې کې د شته حکومت ځینې متخصصین او کارپوهان هم شته، د پخوانیو حکومتونو به هم وو، که حتی د شهید سردار محمد داود خان د وخت و، د خلق او پرچم د حکومتونو، دغسې د مجاهدینو او نورو حکومتونو. دلته کوم بندیز هم نشته او نه د دې شورا نه څوک د خپل ګوند او یا ټولنې یا نورو د تقوی لپاره کار اخلي. اصول هم دا دي چې د خپل دین او د خلکو د عقایدو هېواد ولس او بشریت لپاره به کار کوو. کومې کمیټې چې بیا په د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد کې لرو، هر کمیټې د نه نوي تنو شخصیتونو نه جوړیږي چې هغوی په نهو ګروپونو یو لس کسیزو ګروپونو کې خپل فعالیتونه لري. مثلا هر کمیټه خپل یو اجرائیه بورډ لري یو لس کسیز، د څېړنو او مطالعاتو څانګه لري، دغسې د روزنې څانګه، دغسې د بازار موندنې او د اړیکو فرهنګي نشراتو څانګه، دغسې د تالیف او ترجمې څانګه، دغسې د خویندو میندو څانګه، په نهو څانګو هره کمیټه کار کوي.
تاسو د تالیف او ترجمې برخه هم لرئ، کوم آثار ترسه پنځولي یا چاپ کړي دي؟
بله، هو موږ په دې برخه کې د می هیر شو چې ډېرې لاسته راوړنې دلته لرو. موږ د نوپال ژبنیو حلونو په نوم یو ځانګړی شرکت هم لرو چې د هغې لارې موږ وکړی شو د اقرا نړیوالې ښوونیزې ټولنې سره چې په شیکاګو کې مرکز دی. د زده کړو په برخه کې هغوی 1350 ټوکه کتابونه تالیف کړي وړکتونه تر دولسم ټولګي، نو د هغې یوه لویه برخه مو پښتو او دري ژبو ته وژباړله. البته په هغې کې د اشعارو کتابونه هم و د کوچنیانو دپاره چې هغه موږ شعر په شعر ژباړلی، نثر په نثر. دغه راز موږ د مایکروسافټ د ادارې سره په دې وتوانېږدو، د افغان کمپیوټر پوهنې ټولنې سره په ګډه چې هغه موږ د تیر امارات په وخت کې تاسیس کړی و، افغان کمپیوټر پوهنې ټولنه یا اکسا، چې هغه کې د کمپیوټر په هان سره راغون شوی موږ په دې وتوانې دوه چې مایکروسافت وینډوز او افیس دوه ورژنه پښتو ژبې ته وژبلو یا لوکلایز کو د وینډوز او افیس کې پښتو افغانستان وینې دا د هغه هڅو زیګند د چې د مخابرات وزارت هم د وخت په دې کې شریکو او بودیجه تمویل او پروګرام د مایکروسافت او د ژباړې برخه کې زموږ د ټیم ملګرو پراخ کار وکړ په دې برخه کې موږ د بهر نام ځینې ژبپوهان د ډاکټر صاحب مجاور احمد زیار په ګډون استاد محمد آصف شمیم او نور دوستان را بللي وو په افغانستان کې د مخابرات وزارت کې مرکز وو دغه یو لوی لاسراولنه و چې وینډوز ایکس پی او افیس 2003 پښتو ته وژباړل شو لومړی برخه کې د افغان کمپیوټر پوهنې ټولنې لخوا چې زه د هغې د مؤسسینو نه رهبری شورا غړی وم او بیا د نوپال ژبنیو حلونو د لارې په وینډوز وستا او افیس 2001 پښتو ژبې ته وژباړل او دا سلسله لا روانه ده په نورو برخو کې هم دوستان شته چې د فرانسوي عربي او نورو ژبو نه پراخې ژباړې لري کار کوي د تالیف او ترجمې په برخه کې او کوم دوستان چې به هر یادنه نه دي هغوی ته هم موږ د سهولتونه ورکوو که د دوی د آثار وي د چاپ نه پاتې وي که هغه د شعر په برخه کې وي او که د نورو علومو او فنونو په برخه کې البته د تالیف او ترجمې برخه چې ما وویلې دا په هره کمیټه کې جلا جلا یوه څانګه شته دی
تاسو له آزادي رادیو د آزادي میلمه خواله اورئ زموږ میلمه صدیق منصور انصاری دی
تاسو ته د اقراب موضوع چې یاد کړو د ماشومانو لپاره په دې برخه کې څومره کتابونه چاپ کړی دي
په دې برخه کې خو چاپی موږ نه دی کړی هغه اقرا نړیواله خوانیزه ټولنه چې د کتابونو هغه تالیف کړی و په انګریزي ژبه په 55 هیوادونو کې هغه وخت چې موږ ورسره همکاري درلوده دغه کتابونه خپاره شوی و په اردو او هندي ژبو په هندستان کې چاپ شوی خپاره شوی په پاکستان کې انګریزي ورژن خپاره شوی په کاناډا او اروپا او امریکا او لاتین امریکا هیوادونو کې په زینو خوانځیو کې د خبريګي مرکز شیکاګو کې ده کوم څه چې موږ په پښتو او دري ژبه دوی ته وژباړل بعد مرغه چې دلته حکومتونو همراسته و نه کړه هغه وخت پوهنه وزارت سره موږ د موضوعات شریک کړه یو مجلس چې موږ د پوهنه د وزیر سره درلود هغه د کتابونه وکړه دا وړکتون کتابونه ښاغلی اتمر واخیسته ویلې چې دا خو ماشومان لپاره نه ما ته هم ډیر په زړه پورې دي او زه دې نه ډیر څه زده کولی شم څو کتابونه یې ځان سره واخیسته تر اوسه هم ورسره پاتې شوه ښاغلی وحیدالله سباون چې هغه وخت د ولسمشر سلاکار وزیر و هغه هم په دې مجلس کې و ویلې چې د دغې کار لپاره موږ څلوېښت کسه متخصصین اردن ته لیږلي تر څو هلته زده کړه وکړي د کاریکولم او د نصاب جوړونې برخه کې بیا راشي افغانستان ته کار وکړي دا خو موږ دلته تیار بنسټ لرو موږ دلته تیار کار شوی ولې همدغه امکانات چې په هغوی موږ مصرفوو لس لکه ډالر هم په دې یو سفر مصرف شوده هم که تاسو ته درکړی وی نو تیار کار وو او ډیر زر به موږ نتیجې ته رسیدلی وو د دویم مجلس غوښتنه یې وکړه چې تاسو که سبا مجلس ولرو یا بل سبا مجلس ته موږ آمادګي وښوده خو کله چې لاړو تر ننه هغه مجلس بیا ونه شو وجه همدا وه چې موږ پوښتنه وکړه او یو سلاکار راته دا هم وویلې چې دلته لس لکه ډالر په هغې پروګرام مصرف شوي اوس که موږ دلته دغه کوو بیا به څنګه او څنګه نه هدف دا چې هغه کوم پروژې چې د دوی په لاس وي هغه د لاس
لیکن دا دوه متفاوت موضوعات نه دي هغه د تعلیمي نصاب لپاره یو پروګرام او تاسو د ماشومانو لپاره کتابونه دي ماشوم د ادب لپاره کتابونه چاپول
نه دغه نصابي کتابونه وکنه داسې دغه وړکتون له وړکتونه تر دولسم ټولګي منظم نصاب و چې په نړیواله کچه منظور شوی نصاب و حتی د امریکې د یهودو او نصاراو نصابي ادارې دغه اقراته ورغلې وی او ورته ویلي و چې ستاسو پروګرام ډیر پراخ منظم او سیستماتیک او انټیګریټډ دی که ستاسو متخصصین زموږ د نصاب په اصلاح کې هم زموږ سره مرسته وکړي د سنگاپور دولت دوی ته بلنه ورکړه چې زموږ د مدارس او د ښوونځیو نصاب راته اصلاح کړي او جوړ کړي خو متاسفانه موږ له دې فرصتونو او له دې نړیوال ځواک او قوت هیڅ لازمه ګټه پورته نه کړی شو.
کورم ودان ډېر لطف
وکړو. سلامونه او دعاګان.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سر کوم مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادی رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.